درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مور ابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی دی. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روستیو سختو ورشتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. روسله هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړ برخه مند رحم ونه کوي، د دې هیواد واکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوی بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلې ده. تر دغو بریدونو مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزی برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پيلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګي اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي، د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون لاري له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړي سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په د شمنېټا تر سره شي.
ز
زمو شخ له ازادي راديو اوري طالبانو په عام محضر کې تعزیری سزا ویلي کړی د داسې سزا په اړه د حقوقي چارو متخصصان وایي
په عام محضر کې د جزا او تدبیر په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي
بریتانیا اعلان وکړ چې یو شمیر پخوانیو ځانګړو افغان ځواکونو ته پناه ورکوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لسو میاشتو کې اویا افغان ماشومان په نس ناستي مړه شوي
زما زوی همدا چې درې کاله عمر لري انسان شو هغه نه وروسته د خوار ځواکو طرف ته ولاړ کاروبار نشته اقتصادي بد وضعیت دی
د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان استازی وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 8 میلیونه افغانان کډوال شوي ایران د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال نیولې ده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزيري سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري پرابور کی
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزيري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي د محکمه بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کوم مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي خو له دې مخکې پرون سیشن په خپل ویب پانه کې په خصوص ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزيري سزاګانو د تطبیق په اړه په راپور کې ویلي و چې د خصوص ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې مخې پر دوه کسانو چې پر لواته تورنو په عام محضر کې تعزيري سزا تطبیق شو یو تورن په 15 دیر شو او بل په 10 شو درو حل شو پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو حل شو او تر هغه مخکې د یک شنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزيري سزاګانې تطبیق شوی وي د طالبانو حکومت واځي په تیرو درې ورځو کې لکټر لګه شپارس کسان په عام محضر کې په درو هلي دي کله افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په ورستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزيري سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو هل شوي دي دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزه په اړه وایي
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دلچې تنبیهي حالت لري اما د پینولوژي علم له نظره یا د جزا پیژندنې د علم له نظره د دغسې مجازات تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د شخصیت توهینوي
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز د مجازاتو د تطبیق شرایط د حبس اړوند عملي مسایل د مجازاتو بدیل امکانات د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي د تعزيري سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوي بولي خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د خزو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو حل شوي دي د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقوقو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر رونتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټول خزینه قاضیان له دندو لري شوي او یو محدود شمیر خزینه مدافع وکیلانو چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډیرو ستونزو سره لاس ګریوان دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په چیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لزګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2040 میلادي کال لپاره رئیس په دې ناروغۍ 1,45,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناس له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 1,912 کې د نسناستي 3,223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمې شوې دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معدې خراب وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، شفاخانې ته مې وډوه مواد واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزاد چې 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو هغه رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي رادیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخلي کی چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان د بشر په تاریخ کې تر ټولو لوی ډلې زکټوالي تجربه کړې. نصیر احمد اندیشه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په 15 اویایم غونډه کې وویل په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې ویلي و چې په څه کم 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي د سختو اقتصادي او امنیتي شرایطو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د دې موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د افغان کډوالو کورنیو بې ځای شویو وضعیت له جدي نړیوالو ننګونو څخه بللی دی. نصیر احمد اندیشه د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په 15 غونډه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان په تیرو 3 کلونو کې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر کډوالتوب تجربه کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې موده کې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله له هېواده وتلي وایي چې په کډوالۍ کې سخت ژوند تېروي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
کسای کوم مجرد هستن بدون اقامت،
هغه کسان چې مجرد یا اقامت نه لري هر ځای چې ومندل شي نسی او افغانستان ته لیږي، خو هغه کسان چې قانوني اسناد لري ورسره کار نه لري، هغه کسان چې خپل کورنۍ سره دی هغوی ته وخت ورکوي چې تریبي میشتي پورې لاړ شي او نور کور په کرانه ورکول کیږي.
کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
پیران او پاکستان کې افغان کډوال لګنون ننګونو سره مخ دي او په دې وروستیو کې په سلګونه زره افغان کډوال په یادو هیوادونو کې نیول شوی او له دې هیوادونو ایستل شوی دي چې د نور افغانانو د ویرې او اندېښنې لامل هم شوی دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال رفیع الله رفعت ازادي رادیو ته وویل،
باوجود از کې ویزه های متمدد کردیم او پولیس همیشه عزت میکنه،
سره لدې چې موږ خپل ویزه تمدید کړی دي پولیس تل موږ زبروي. هر ځای چې افغانانو نسی اسناد ترې غواړي، که اسناد ولري به هم پیسې غواړي چې باید وری کړو. افغانان دلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي
او افغانان د اینجا بشار در حالت استرس او شرایط سخت زندگی میکنن.
یادونه وړ ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. آی او ایم ویلي و چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي دي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه مهال د آی او ایم دغه راپور رد کړی و او ناسم یې بللی و. یادونه ده چې تیر کال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په سلګونه زره افغان کډوال نیولی او خپل هیواد یې ایستلی دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د جرم لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په نوم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال چې ډېری یې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه دي افغانستان ته راستانه شوي دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې یو شمېر هغو افغان ځانګړو ځواکونو ته به چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د عوامو جرګې غونډې ته وویل، لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې له دوی سره اوژه په اوژه جنګېدلې په ناسم ډول رد شوي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې،
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل، د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه په اوګه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل،
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا دای ما کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ د سفر کې بتړو. موږ پوي غوچه خکار مو کړي ځکه دا کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګپو غولاړو. زه در کوم چې دا تاسو په جرګه کې د دې موضوع پټول کې د افغانانو د بیا مشتیدو پیوړې عملاتړ موجود دی.
د ښاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس ان تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملې کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما به طالبات حدود بسیار
زه تیر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم که بېرته افغانستان ته استول کېږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په یوشمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکی پیښې ډېرې دي. موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو لوجې نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زموږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او شلو پوری کسان نه برابر شوی، ډیر سلويخ منو پوری بار نه برابر شوی، موټرونان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې. حالته په هوټلونو کې پراته ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه برابر، بار نه برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی نور احمد صاحب ازادي رادیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیرې کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګن وسونو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فیکس 300 کرا دي، او تر پوشال سیمه پوری 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانی کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی اروپا آزادی رادیو یو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونه تابعیت لري د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا آزادی رادیو د فردا څنګ ته وویل چې د دې رادیو په خوانی خبریال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی طبیعت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د آزادی رادیو له فردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښودو یوه موده له هیواده بهر اوسېده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي و چې دی د مارچ میاشتې په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه طبیعت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ بینه افغان او پکتیکان. دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دې موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي رادیو اوریدونکو کارګان کو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی نو افغان من پکتیکان. د ایران په اړه به زه روایم چې واقعا اخر کوم سم مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بی وزله دي او خزر دور وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي. نو باید مرسته نور هم سره وسی په هر ځای کې پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وځه زما را روان ده کورو بند به سبا د وځي که مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زما به ډیر پستون ځکی نور وخت نه نسم. سلام علیکم.
د ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر ځ ته مسولینو ورسیج دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمن او سرکړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړل سوی که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښو سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پښې له هیواده وځي یو خو روزګار نهسه په روزګار بشیره په سرپناه نهسه نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان یې له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای در روان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او لخپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی د دې ادارې له خبر پانی سره سم په بدخشان نورستان تخار پنشیر بغلان کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی ورستله هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړ برخه مند رحم ونه کوي د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوی بریدونه وکړل د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو پترس کې د ویست انډیز جنوبی افریقا استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رسانه ولی په دروغ باندې یو شیطانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم د تر دی خځه لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاده کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی د اسلام دین په دې اړه څه وایي
دغه نکاح تړل ک دغه خځه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون زنشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقدر دي زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم
نن ام د موضوع تیلوم ملتي ام وکړي قدر من اوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی، کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خدا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکي یا هو کي او دا واورېدل شي. دا به ډېره وره خصمن په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیره وکیل شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاو شولا. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږه مغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منس کې به یو جالي و یو غړخته به لک نه سو بړه غړخته بنجلی نه سو او دنجلی غک بخپل اوریدل کېدو چاغي به هو ول. نظم په نظر سره خو ډیره ډیره خوا خو زه تر په زمونږ په هواد کې په اسلامي هوادونو کې تر دود نه دی رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو دنجلی دوپاره وکیل لیګل کېږي او دالک دخلي نخپل غږ اوریدل کېږي.
bale که راسو دې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې انجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزي دا هلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړمه، زما د ماما وادو نو مونږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم و زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې کا په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوان چې ورسره ناستې وي وایي چې نوی نکاح قبول کړه، حال دا چې جلې نوی قبول کړي.
کچېره په افغانستان کې دا رسم او ریواج لمن سره لرسي چې چېرې په نکاح کې د خپل هغه انچلې ته ورکه هغه موجود نه یم د لوري نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان سبادې ترازي چې پوښتنه کوي چې آیا د غفلانای کس د تا د نکاح پلار د تا نکاح ورسره قبول ده، دا شاهدان سره چې خپل نړۍ ورته چې خیې کوم سره چې دا کوزده کوي نو دغه کس پر باندې چې لدین شاهدي اخلي دا بیخي مطلق یو غلط رواج ده. په دې کې ډیرو انجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت دنجلۍ رضانه ولی په دروغ باندې یو شاهدانو ته د مور لخوا نه دنجلۍ یم د تر دې ښځې لخوا نه یم د مګان لخوا نه ورته ویل کېږي چې و دنجلۍ رضا ده، انجلۍ په دې کې هیڅ کوم وینا نه کړي چې و دې ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په
ښځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خوالي کوي نه د ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د پښتنو ته وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بيخي مخ کړي دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غوښته وظیفه کړې ده هغوی آزاد سونې تیر کړو یو دم چې په غوی باندې فساره قید سوی ده او بیا خاص کړ د سې شرایط پر باندې پلي کېږي د غوی لپاره بيخي سخت ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دا وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي
دا څومره سخت وضعیت ده
بل شکه خزه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او کنه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نور هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ دی یا زموږ د نیکونو د لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونسي یا هم دغه ته په کومه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم د لري او بل د پامړ ټکی دا چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره لټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې سته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلومی دي چې تاریخواله د کورنۍ د دوه نفر ترمنځ د ناخوالو یا د به احترامي لامل ګرځيږي د احترام د کمواله یا دغه د غوښتنو کمواله راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونسوه کړلی د خسر په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید اغه ټول سختیان نسرازی د کورنۍ د خنوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره د هر څه ومني
bale تاسو د یوې خزینه په توګه کراتو اې د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستې
زه غواړم په خپل نکاح کې هغه ټول خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنی زه خپل باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کوم د خپل د ژوند شریک پتو
bale aw nikah ham de sinay che nagahani aw tuk rasi che flanay de qabul da aw tawr tuay che wo
bale aw am dasida am dasida
aga se injuno ta aga se mermano ta tsway lare che lawar ta bar khalik sara maqsawi di
zama wayna hago mermano ta ya hago injuno ta che lawar ta bar khalik sara maqamakh di da da che baya to pakhwai na dakri ke de dui mind na dakri ke de dui khwai na dakri na kho dui baya de zrawarti urus ta de ra paida ke awlide stunzu sara le de na khwal sara le de zurziyat sara baya mubarza o ki او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلی سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې او د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمغه پټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شنو، همدې سات کې مربانی کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نکار غسل کیږي چې موږ بار بار نشو دلې وزر کو دا خبره هم نه خلاصې کو، ول د خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سو استفاده کو، او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلانکي لې ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن في نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلئ، یعنی بدون د اجازه اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لے. نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغي چوبتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دي یو خاموشي د شغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تا ول سر لکوتک نیولې او تا ول سر مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي منګه دوه حالت د زم ټول بکورونه کې تکرار شي په دې باندې زمنګه د ټول اوریدونکو باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلوميږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تو استاذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تا ول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلوميږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلوميږي د هغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلوميږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د وبستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور خپل عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خويند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنی زمنګ خويند زمنګ د غبيزه قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوتا به رازو
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کوم دعوه لري ته چې کوم عقیده لري د خلاف عمل دی اول د غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې تعالی په خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو امدا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي ایا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد خو مخه پیدا کیږي که د جلی خوخه وي خو خني ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي ایا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي ایا دا به یو سالم ژوند ولري ایا دا به د مینه محبت ډک ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات چیرې حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړي ژوند تبه او برباد دي هم د میرمن ژوند تبه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ درځي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولای شي کو خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر د سیو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنۍ بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطې فیصله یو دودیزې فیصله د هغه ژوند واخیست همداسې کولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ورته هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale موږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سیولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سیوی اړیکې نه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دا هلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلای شي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو دا ډیر بار بار وایو جهنم او جهنم دغه ځای دی ګوره جناب ابراهيم خیل سی یو شیله متوجه وشه زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زدر ته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ او تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمی نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د مخالفت وکا، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند، دا یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځې فیصله نه ده، چې ته د لپاره د خپل کورنو لپاره مطلب دلته قربانی ورکي، او بل همیشه به زنانه قربانی ورکي، همیشه به خور قربانی ورکي، همیشه به لور قربانی ورکي، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړي، یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی راوړي ده، او د زنانو په سر باندې مخه ده، چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې په خپل دي، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشو ویلې. نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي، اکثریت مېرمنې زمونږ رواني تکلیف لري. یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې، او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي، مېرمنې باید ومني. د دې وجه نه زمونږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوي چې ما له د پلار نیکله دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دي، تم غواړي په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړي چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نه و چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمانم، اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی. اوس خو ته کولای شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زاز ما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی، فر ته رسیدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته، چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لري؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه ته د هغه ژوند او ټاکي. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه دی، عزت دغه دی، چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلی چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی، دا را وغواړه، چا خبره لاس پر آکش کا، غی کی ونیسه، ورته وای چې بچی، وریری، لوری، خورجانی، دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی، دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی، د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی، د زما نظر دی، نه د چې پتا باندې دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي، کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نوم ورکول، د شهامت نوم ورکول، د عزت نوم ورکول، د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 4 0